درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مهر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه بلکې په روانو دوو ساعتونو کې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت چې د ښځو د حقونو نړیواله ورځ ده ځانګړی پروګرام لرو د کابل څخه به زما همکاران درته وړاندې کوي. خو مخکې تر دې نه چې هغې خبرونې ته ورشو په مکړې د دې سات خبرونو ته دا افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل قلي اردو د طالبانو د برید بدل واخلي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې وویل چې په شوراب کې به پر 215 تل قلي اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیره اونۍ د مارچ په لومړۍ وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 تم قلي اردو پر اډې په برید کې درویشتنه ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو د څېړلو لپاره هلمند ته ولاړل. خاغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل قلي اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د ژمنه وکړه چې پر اتل قلي اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي.
دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځای به تعقیبوو انشاءالله.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د طرح ته وشل کېدو تر څنګ وطنه نور ژوندې نیول شوي دي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو یې اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل له زلمي خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی. د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هیواده ووزي. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمین ویلي دي چې او آی سی د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حملې د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې درې تنه ووژل شول او 22 نور ژوبل شول. په دې غونډه کې چې یو شمېر لوړپوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لیدلې، د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د بخښنې نړیوالې موسسې دا خبره په هغه بیان کې کړې چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی. د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي په تیرو 19 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشاره ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کېنول شوې، بشري حقونه ترې واخیستل شول، خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسسې په 2009 کال کې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې، خو په عین حال کې د افغان ښځو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. لومړۍ ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې، خو درېمه د باران د اورېدو له کبله لغوه شوه. نن به د هند د هرادوان اسمان وریځ وي، خو اټکل شوی چې باران به ونه اوري. تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې سل تنه مشکوک سخت دریځ نیولې. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولې چې له هند سره د دې هیواد کړکیچ زیات شو. ویل شوي چې د پاکستان له لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي د هغې سخت دریځې ډلې غړي هم نیول شوي چې د هندي کشمیر په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل د قانون نافذونکو ادارو 121 کسان نیولي. یو پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر کې د انتحاري حملې مسولیت په غاړه اخیستې څو غړي هم نیولي. هندوایي جیش محمد د لشکر طیبه سختریزي ډلې و څانګه ده. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حملو مسولیت منلی و. دا بی پولی خبر اعلان ټولنې پرون د خزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ویش بندي خزو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې پر اساس د تېر فبروري میاشتې تر پایه پورې 344 خبر اعلان بندیان و چې ویش تی یعنی په سلو کې اتې خزینه خبریالانی دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي دا ویش خزینه خبریالانی په نه هیوادونو کې بندیان دي. تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي. د دې ادارې سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا ویش خبریالانی له خپلې ازادۍ په دې خاطر بې برخې کړی شوي دي چې دوی په جرات لیکنې او یا خبرې کولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د معلومات ورکول د حکومت په شفافیت کې خوالی نه راوړي، خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خنډ کېږي. د کانګرس غړو او د بشري حقونو ډلو د ټرمپ فرمان غندلی، ویلي چې کېدای شي د دې پالیسۍ لغوه کېدا سی آی ای یا د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي. دې پالیسۍ سی آی ای چې د افغانستان، پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې کړي، مکلفه کړې وه چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو کالنی رپورټ خپور کړي او وښیي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي.
ما نړۍ د خزو لپاره ځانګړي خبرونه
برنامه ویژه زن و زندگی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن.
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ.
اگر می شد که درد سوختن را گریه می کردم، اگر می شد که دود سوختن را گریه می کردم، سیاهی سرگذشت تلخ زن را گریه می کردم. نفیر درد مردن زیر مشت و موزه شوهر، گلوی نادیای انجمن را گریه می کردم. بخون رابعه بعد از بریدنهای رگهایش، نشسته هر غزل بلخ و سخن را گریه می کردم. زبست زنجیر ننگ و نام شد در پای زن بودن، فروغ رسته از بند و رسن را گریه می کردم. زنان نیمه سوز و نیمه گوش و نیمه بینی را، نگرگاه غم زن زیستن را گریه می کردم. سر آزادگان در قفس زولان در پا را، تن هر سنگ سار دلشکن را گریه می کردم. شکایت های در خود کشته زنهای خاکم را، بگیتی برده چشمان وطن را گریه می کردم. شعر زیبای بود از بهار سعید. شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام و خسته نباشین. داغاز 8 مارچ روز جهانی زن را بر تمامی زنان سرزمینم تبریک میگم. امید از همه آفات در امان باشین. ما عفیفه ساکب با همکارم فرشته جان غنی امروز در برنامه ویژه 2 ساعته که به گونه زنده جریان داره در خدمت شما قرار داریم.
بله، از ما سلامونه هم و منه تر هر چه دمخه به طول افغان و خزو تا در خزو نریوالی ورزی مبارکی وویم. پا تیره حقه خزی چه پا افغانستان کی دی او جوندی لستونز و دکده پا دیهله چه تل خوشحال و سی درانه و ریدون که در خزو نریوالی ورزی پا مناسبت ده زنگری خپرونم و څلور برخې لري چې په هر برخه کې ځانګړي میلمانه لرو. البته اوریدونکو هم کولای شي چې په دې دوه ساته ژوندې خبرونه کې مونږ سره اړیکې ونیسي، او دا اړیکو شمیرې به هم در سره شریک کړم: 0922 555 او 0995 40 50 40.
به یک بار ما هم میگم: 0799 20 35 40 و 0800 82 27 55.
بله،
زمانی که از زن و از 8 مارچ روز جهانی زن سخن به میان میآید، او هم از ظلم ستمی که از شجاعت بر زن متوجه است، یکی پای دیگر از مقابل چشمات هم میگذره و هر یکی را که به تحلیل بگیری ساعتها و روزها لازم دارد تا با حوصله مندی به او بپردازی.
دقیق.
از انواع خشونت ها گرفته تا خشونت زن علیه زن، هیچ یک قابل تحمل نیست و این نارسایی و این بی‌ارزش انگشتن زن خود درد جانکاه است که هر روز و هر لحظه از برای رسانه ها به گونه متفاوت به گوش می رسد. ما داریم نهادهای مدافع از حقوق زن و بسا نهادهای دیگه که به گفته مردم هیچ کدام نتوانستند صدای زن را تا حدودی که لازم بود در برابر بی‌عدالتی نه تنها به گوش جهانیان برسانند، بلکه لااقل در مورد کمترین مشکل زن و که همانا دریافت شغل و یا وظیفه است توجهی صورت گرفته باشد.
نن در خزون نریوال ورځ ده، او د مارچ اتم نیټه هر کال د نړۍ په بیلا بیلو هیوادونو کې د خزی د نړیوال ورځې په توګه د لمانځل کیږي، او دا ورځ په ټولنه کې د خزو درناوی له دوی سره د مینې او په ټولنه کې د دوی د حقونو د یادونې په خاطر د دینه نمانځنه کیږي. که څه هم په افغانستان کې په تیره یوانی ملسیزه یا دول لسیزو کې د خزو په ژوند کې ځینې مثبت تغییرات او بدلونونه راغلي دي، خو بیا هم ډیر کار ته اړتیا ده څو افغان میرمنې وڅوانیږي د خپلې ټولنې په جوړولو کې له نارینه سره ګډ راغنده رول ولوبوي. او په افغانستان کې اوس مهال د مارچ اتمه د ښځو نړیوالې ورځې په توګه هر کال منځل کیږي، خو ځینې کسان بیا په دې اندي چې دا غونډې نمایشي دي او د دې ورځې منځل به ښځو ته په تیر هغه چې لري پرتو سیمې کې دي هغه ته دومره ګټه ونه کړي. په خبرونه کې را سره درانه میلمانه هم دي، د خزو د حقونو فعال او د انتخاباتو کمیسیون په خوانی کمشنر شریفه زرمتی او د خزو شرو وزارت ویاند رویا دادرس، دوی ته خراغلاست وایمه. اغلی زرمتی په لومړي سر کې که په دې اړه وغږیږو چې د خزو نړیوال ورځ نمانځل یا د خزو نړیوال ورځ خزو ته څه ګټه رسولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لحرص نمخ که تاسو دوستانو تا دمیز گردونوالو تا او قدرمنو اولیدون که تا خپل سلامونه او نیکی هیل رلی کوم، او طولو د افغانستان میرمنو او د نړۍ طولو میرمنو تا د خزو د نړۍ والی ورزی مبارکی ویم. تاسو ویلیسی چه مثبتی اغیزی با پا میرمنو باندی ولدی کنه؟
بله،
زه فکر کوم مخکې لکه څنګه چې تاسو په خپل وینا کې ویلې سي هر څه نوایشي بڼه لري کنه، خو بیا که چیرې دغه ورځې هم تجلیل نسی نو بیا به څه کوو؟
ځینې کسان په دې اند وي چې دا شاید نمایشي،
خو ځینې کسان به په دې اند وي ځکه اړتیاوې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، ناخوالې زیاتې دي، ښځو ته په واقعي بڼه باندې یعنی هغه د دوی د غوښتنو د دوی د اړتیاوو په مطابق باندې د دوی د ضرورتونو په اساس باندې ورته کار نه ده سوی، دا واقعیت ته له دینه سترګې نه سو پټولی. اما که لږ زمینه هم برابرېږي راته نو ښځې بیا باید د لږ وخت نه هم لږ فرصت نه هم باید استفاده وکړي. داسې هم نه کېږي که د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېږي نو داسې سي هیڅ ښځو ته زمینه نه ده مسایده، باید دغه څو ښځو ته سي مسایده ده د اقل دا ورځ هم ونه لمانځي، خو نه دا ورځ باید ولمانځي. اما داسې اغیزې په نورو مېرمنو باندې څومره دي؟ راځو دې ته سي یوازنۍ ستونزه سي اوس په افغانستان کې ده د امنیت نشتون ده. کله که امنیت نه وي په رښتیا هم هغه مېرمنې سي په کلو او بانډو کې ژوند کوي، په ولایاتو کې دي، لرې پرتو ولوی کړي، رښتیا هم دوی د حکومت د ټولو مزایاونه بې برخې پاتې دي، په دې کې شک نسته. اما بیا هم راځم دې ته سي ستونزې زیاتې دي، خو کچیر موږ وګورو سی په دغه اتلس کلنه دوره کې د افغانستان میرمنې څومره زیاتې لاسته راوړنې لري. د حمله یاد